دا مشال لړی په بل خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله وو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی په روانه خبرونه کې د کوالی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه حجره کې به د افغانستان د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې به واوري. خلومړی د دې سات خبرونه وو. لومړی دا خبرونه سټکی عوامي نېشنل پارټي مشر ولسمشر ته په یو لیک کې په روانو نامنو اندېښنه ښولې ده. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ جنید اکبر وای له افغانستانه د ټي ټي پي وسلوالو د راویستو پرېکړه د فوج وه او امریکا ولسمشر ټرمپ واړي د ایران د اټمي پروګرام په اړه مذاکرات وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. دا عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ په ومه نیټه د ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو لیک کې په روانو نامنیو اندېښنه ښولې ده. نوموړي په لیک کې د نامنیو پیښو مخنیوي لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. ایمل ولی خان په خبره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې ولس ته پکې مرجوبله اوښتې ده. نوموړي په لیک کې له وسلوالو سره په مذاکراتو هم نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د نامنیو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د صوبې په سویلي ضلعو کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې خلک اندېښمن کړي دي. خو حکومت او فوج وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای دا یو پختنه ده که د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې وي نو افغانستان خو له نور هیوادونو سره هم پولې لري، وسلوال هلته ولې نه ځي؟ نوموړي پرون له مشال اړیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل چې له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راویستو پرېکړه د دوی نه بلکې د فوج وه. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ادارې باید په دې اړه اقدامات پورته کړي.
چیره دا کراس بارډر ټیریزم چې دا کنه نو دا د فدرل سبجیکټ دی، لکه دا نه چیرې د صوبې تاون وسته کنه چې لکه دی وی دي کیږي چیرې په کاردار چیرې آیا په دغه بارډر باندې د چا ذمہواری ده خلک چې وزیران نه وځي په دغه بارډر باندې مونږه فینسینګ په نوم باندې د اربون روپو لګولې او دغه مونږ ته وی دي شی چیرې.
د پاکستان فوج لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خولې، خو تر دې وړاندې ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د پولیس او ځای خلکو په وینا د مارچ په ومه جاني خیلو کې وسلوالو د سیمې نومتو مشر ملک زاردام خان په هدفي برید کې وژل دي. د سیمو اوسیدونکي وایي جاني خیل سند تانګه سیمه کې مخپټو وسلوالو نوموړی د خلکو په وړاندې وژلو او وتښتېدل. ملک زار د لام د ملک تختی خان زوی وو چې د سیمې مشري کوله. د هغه پلار 2001 کال کې وسلوالو وژلې وو کله چې قبایلي سیمو کې د مشرانو د وژل کېدو لړۍ پیل شوې وه. د ځای خلکو په وینا د یادې کورنۍ نور غړي هم وسلوالو په دغه شان بریدونو کې وژل دي. د برید ذمہواري چانده منلې. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. جاني خیلو کې د دې نه وړاندې هم ګڼ ولسي مشران وسلوالو په هدفي بریدونو کې وژلي چې د حقي دستو خلکو په وار وار پر لتونه کړي او حکومت نه د دغه هدفي عملیاتو د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې دي، خو د سیمې انتظامیه او فوج وایي چې امنیت ته اجبن دي. پولیس وایي په نوخار کې یو کس خپل مور خور او ورور په ډزو وژلې دي. د نوخار په بوتاني اډیشنل محرر کامران میگا مشالو ته وی چې پیخه د مارچ په ومه چوکۍ درب سیمه کې مخې ته راغلي چرته چې جاوید نومي کس د بجلی په تار د خپل ورور سره وران شو او بیا کور کې ډزې شروع کړې. نوموړي زیاته کړه چې د ډزو په نتیجه کې د جاوید مور خور او یو بل تن وژل شو. پولیس وایي د پیخي اف آی آر یې درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان د کورونو چار وزارت یو ځل بیا د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې میاشتې تر پایه له هیواده ووزي. د وزارت د حقې خبر پاڼې چې جمعې په ورځ خبره کړې خبرداري ورکړې که چېرې دا کډوال په خوښه ونه ووزي نو د اپریل میاشت له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل کړي. د پاکستان کې د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړمه ورځ 190 افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمیر ښارونو کې نیول شوي دي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې د هغو افغان کډوالو نیولو او زرولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په ټکو په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کېږي او زورول کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته په یو لیک استولې دي او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټمی پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ترامپ په یو مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ ثبت شوې ویری دا لیک یې یو ورځ مخکې استولې دي. ولسمشر ترامپ وایي په لیک کې لیکلي چې هیله مند دی خامنائی به خبرو ته کینی ځکه که خبرې فوزي اقدام ته ورسېده نو کار به خراب شي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخې به د یکشنبې په ورځ خبرې شي. ترامپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د ده په وینا له دې خبرو څخه داسې موافقه ترلاسه کېدی شي چې د فوزي بریا په څیر ښه نتیجه ورکولی شي. ښاغلی ترامپ وروستو په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به له ایران سره یوه موافقه ترلاسه شي. وروستۍ خبر د کرکټ ټاکل شوې چې نیوزیلند او هند سبا د مارچ په نهمه د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې د اتلانو جام په پای لوبه کې یو بل ته مخامخ شي. نیوزیلند د مارچ په شپږمه جنوبي افریقا ته او هند د مارچ په څلورمه آسټرالیا ته په سیمی فائنل کې ماته ورکړې وه. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال وړي واوریدل او ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل دا وی نېشنل پارټي مشر امل ولی خان د مارچ په ومه ولسمشر آصف علي زرداری ته یو لیک استولې دي. په دغه لیک کې په روانو نامنې ژبر اندېښنه ښودلې ده او په دې لړ کې د پارلمان د شریکې غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. د نوموړي په خبره په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وسله وال فعالیتونه زیات شوي دي. د ولسمشر ماڼۍ په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي خو نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې په سر دی د پارلمان شریکه غونډه راوبلي او عسکري ادارې دی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو د لاملونو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د ریاست د پالیسۍ په اړه پارلمان ته تفصیلي معلومات ورکړي. دا غوښتنه د مارچ په ومه نیټه د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته په لیکل شوی هغه خط کې شوې ده چې په دریو صفو مشتمل دی. په دغه خط کې د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پښتونخوا ته د وسلوالو په بیا راتګ نیوکې شوې دي او په دغه عمل کې د ککړ حکومتي او پوځي چارواکو په ضد د نېشنل اکشن پلان لاندې د کاروایي کولو غوښتنه هم بیا تکرار شوې ده او د رواني بدامنۍ په اړه یو شمېر پښتنې راپورته کړې شوې دي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی ون ځکه د پارلمان د شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو په مخه نیولو کې له دې وړاندې د مذاکراتو او د عملیاتو دواړه پالیسیانې د ناکامۍ سره مخ شوې دي او ناامني مخ په زیاتېدو ده. د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته په لیکل شوی خط کې د ښا او بدو وسلوالو د توپیر په ریاستي پالیسۍ هم نیوکې شوې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد هم په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لار کې د ریاست د پخوانیو پالیسیانو په وجه دا معامله نور هم خرابه شوې ده.
دا چې موږ ورته ګډ طالبان وایو یا بیټ طالبان وایو دا ټول په خپلو کې یو دي. د دې خپلو کې یو بل سره رابطې هم شته، د یو بل سره کومکم کوي، په څه خوښ کې دی، د یو بل مرسته هم کوي. خو دا چې کوم دین د دې چې چا چا د پاره کوي دا پراکسی وار کوي، څوک د یو د پاره لګیا دی، څوک د بل د پاره لګیا دی. په بلو کې کومه پیښه وشوه نو پاره کې څومره عام ولس عام وګړي چې کوم دین هغه مړ شو زخمیان شو دغه کورونه تباه شو او د دې باوجود عجیب ډیر عجیب خبره ده او ډیر د افسوس خبره ده چې صدر هم وای او وزیر اعظم هم وای او وزیر اعلی هم وای او گورنر هم وای چې حمله ناکامه کړه دیارلس زمونږ سیوینین مړ دي او پنځه بکې پوجیان هم دي او بیا هم موږ وایو چې حمله ناکامه شوه. ډېر د افسوس خبره ده. په کار دا ده چې چارواکي په دې خپلو پالیسو باندې نظر ثانی وکړي.
عوامي نېشنل ون د ولسمشر آصف علي زرداري نه د پارلمان د شریکي غونډې رابللو غوښتنه په داسې مهال کړې ده چې په دې وروستیو کې د بنو په پوځي چاونۍ د وسلوالو برید او د نوخار په اکوړی کې په جمعات کې دننه د بمی برید رستو ولس او د سیاسي ګوندونو مشرانو په روان صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړې وې. په پېښور کې خبریال فرید الله خان وایي د ولس او سیاسي مشرانو اندېښنې ځکه په ځای دي چې موجوده حالاتو کې یو خو د صوبې او مرکز ترمنځ شریکه همکاري نشته او بل د ترګرۍ ضد په جوړ شوي نېشنل اکشن پلان باندې هم سم عمل نه و شوی.
نو زه ګڼم چې دا به اله ختمیږي چې وفاقي حکومت چې دی پوره اختیار صوبې ته ورکړي او صوبه د پولیسو هغه کیپاسیټي بلډینګ هغه شانتي وکړي څنګه چې په کار ده. څنګه چې په 2014 کې د نېشنل اکشن پلان باره کې دغه شوی و چې په وخت باندې په هغې عمل درآمد شوی و نو نن به په دغه ترګرۍ کې ډېر حده پورې کمی راغلی.
وفاقي او صوبایي چارواکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته د لیکل شوي خط په اړه څه ردي عمل نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دواړو حکومتونو او د پوځ مطبوعاتي ادارې په بیا بیا ویلي دي چې په سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ بغیر له څه توپیره هدفي عملیات روان دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی. څنګه تاسو معلومه ده نن د مارچ اتمه ده چې هر کال د ښځو د حقوقو لپاره ځانګړې شپې ده. سږ کال دا ورځ د ټولو ښځو او نجونو لپاره حقوقونه، مساوات او ځواکمنتیا تر سرلیک لاندې لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د جنسیتي برابرۍ، د تولیدي روغتیا، ښځو ته ورپېښو ستونزو او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي او د دې ترڅنګ نورو مسلو ته د خلکو پام راګرځول دي. نور تفصیل اسما گل پر رپورٹ کی اور.
نن د پاکستان ترڅنګ په نړۍ کې د ښځو د حقوقو ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو فعالان او پوهان سره نظر لري. په دې اړه د پېښور فرنټیر کالج د اردو ادب استادې هادیا سید مشال ریډیو ته وویل چې اسلام ښځو ته د برابرۍ حقوقونه ورکړي دي، خو د نړیوالې کچې د پوهاوي د نشتوالي له امله تر دې چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې هم ښځې د خپلو بنسټیزو ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه که پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې د ښځو او جنکو حوصله افزایي وشي نو هغوی د ټولنې په پرمختګ کې مثبت رول لوبولی شي.
دا چې کوم د ښځو حوالې سره دا ورځ مناویږي دا هایلایټ کېدل ځکه ضروری دي کنه چې دا میل ډومیننت سوسایټي ده، نو دې کې خپل وجود احساس به ضرور مونږ ورکو کنه. څنګه چې اقبال وایي چې وجود زن سه تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سه زندگی کا سوز درو، ځکه چې دې کائنات خپل والی شي د ښځې دی وجې دي، او چې ښځه د دې کائنات نو باسه نو نه رنگینی وي او نه حسن وي نه ښایستوالی وي. ښځه یو مور ده، ښځه یو خور ده، ښځه یو لور ده، او هر روپ کې یو خدمت والا دا چې سبا په بد وخت سخ وخت راځي نو هغه ځان سنبالول شي، ماشومان یا خپل کومبا یا فیملی. زما خیال دی چې ښځې په خپل حقوق باندې پوهیږي، خپل صحت هم خیال ساتي. بل دا چې بالکل مجبور ښځې مشته، خو اوس تاسو پته ده چې نیټ ته، ټی وی دا، سوشل میډیا دا، نو خبر دي.
په عین وخت کې د پېښور بې نظیر وومن پوهنتون یوه زده کوونکې سفینه شابیا وایي چې په ټولنه کې ډېرې ښځې د تعلیم له حقه محرومه ساتل شوي دي، ځکه د خپلو بنیادي حقونو نه هم ناخبره پاتې دي. نوموړې وایي باید ښځه هم د نارینه په څیر با اختیار ژوند کولو ته جوګه شي.
هغه زنانه چې مخې ته راځي چا سره چې سکل دی، نو هغې نه به دا کمې چې نور دي دا به هم متاثره کېږي. هغې به خپله ځان یو لاره جوړوي او هغه به مخې ته راوړي او هغه به چې دی زموږ دا معاشره چې دی مخ په وړاندې بځي. کوم ته چې د خپلو حقوقو باره کې پته نشته دی، د هغې د فیملي څه حقوق دي، د هغې د سټیټ څه حقوق دي، نو د هغې باره کې به دوی ته پته ولګي او هغې ته به خپله دا پته ولګي چې زموږ هم په معاشره کې هومره حقوق دي چې څومره د نارینه وو. که خپله دوی تعلیم نه دی حاصل کړی خو چې دوی خپل چې کوم اولاد دی هغې امپاور کړي دی تعلیم پترو باندې، هغه له دی یو ماحول د سګور کې چې هغه په صحیح ترتیب باندې تعلیم حاصل کړی شي. زه خوین چې دا صرف یو ورځ نه و چې دا غي باندې مونږ وایو چې دا د زنانو عالمی ورځ ده، بلکې هر یو ورځ دی د زنانو په نامې ده. نارینه سره سره د زنانو ته هم هغه حقوق دا غي ملو شي.
د ښځو با اختیار کولو لپاره په حکومتي او ټولنیزه کچه کوم ګامونه اخستل پکار دي؟ په اړه یې پیښور کې سوشل ویلفیئر، سپیشل ایجوکیشن او د ښځو با اختیار کولو ادارې مرستیال سیکرتر عمر خان بیا مشال ریډیو ته وویل د دوی په ټولنه کې اکثر خلکو ښځې یوازې د کور د سنبالښت لپاره مناسبې ګڼلې چې له امله یې د هغوی پټې وړتیاوې نشي راڅرګندېدلې، ځکه ځینې وختونه له مختلفو ذهني او بدني ناروغو سره مخ کیږي. نوموړي زیاته کړه باید چې حکومت د ښځو د با اختیار کولو لپاره بیلابیل پروګرامونه پیل کړي ترڅو ښځې ترې ګټه واخلي او په اقتصادي توګه خپلواکي شي.
وخت سره سره رول کې چې کوم هغه روایتي کارونه د یو جنډر سره وابسته و هغه کې تبدیلیان راځي، هغه ته نوې نوې چیلنجونه او نوې نوې موقع ملاویږي لپاره د کار کولو. زمونږ اداره چې دا هغه خو د معاشري کمزوري طبقات چې دي هغې د پلاح و بهبود لپاره کوششونه کوي، که داسې ضرورتمندې زنانه وي چې د هغې په قابل عزت طریقې سره هغه مسالې د هغې حل شي او دوی خپل هغه ژوند شروع کړي. یو طبقه چې دا په معاشره کې هغه به الله په حقیقي معنو کې آزاد وي چې هغه معاشي طور خودکفیلي او هغه تنګدستي نه وي. نو د دې دپاره زمونږ په صوبه کې د خواتین د روزګار د لپاره د غي معاشي تور خود کفیل کولو د لپاره مختلف زمونږه پروجیکټونه دي.
په خبر کې د فرنٹیئر کالج استاذه هادیه سید بیا وای چې د پخوا پرتله اوس د تعلیمي ادارو او نوکرو موندلو موقع زیات شوی دي. خزی باید همت وکړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړي.
پخپل خپل ولړی کا بزنس کوي که نوکری کوي نو ډیفینیټلی هغه به غلط ته به غلط وي، صحیح ته به صحیح وي، هغه بالکل خپل आवाज بوچتای. کور کې خوچې یو قسم تاسو خلاف نو حالات خراب شي، چې یو کشر ورور هم تاسو ته ودرېږي نو هغه د جینۍ ټول کیریئر خرابېږي. نو د مور او پلار او خاص کر د پلار سپورټ، پلار چې یو جینۍ سره ولاړی نو د هغه تعلیم د هغه نوکری ایون که هغه یو بل کور ته لاړم شي هغه سر سره ظلم زیاتی کیږي چې یو پلار ورسره ودرېدلې کنه نو بیا هغه سټپ غشتې شي. فیملی سپورټ ډیر ضروری دی. داسې چې وړوکی عمر کې فزیکل وایلنس یا ابیوزیو لایف دی وجې ای ودونه مات شي یا ظلم شي یا کونډی شي، نو بیا او خيار مور پلار پای معنی یا دین تعلیم شروع کی یا دنیاوی تعلیم پی شروع کی. او هغه خزی ما کتلی غټو غټو او دوه معنی ناس دي او اینه بیا ایری چې آیا زمون واده مات شوه دی یا مون کونډی یو یا څه.
مدنی فعالان وای چې د ښځو نړیوالې ورځې مانځل نه یوازې د ټولنیزو اقتصادي کلتوري او سیاسي لاسته راوړنو منل دي، بلکې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې باید د صنفي برابرۍ لپاره په شریکه کار وشي او د ښځو حقونه خوندي کړل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته تاسو غوږی د خیبر پښتونخوا حکومت بے وزله او کم اجرت اغستونکو کورنۍ ته د وړیا شمسي سیستمونو ورکولو دا پروژه پرانسته وکړه. دا پروژه لپاره د سوبې 15 لکونه سیوا خلکو رجسټریشن کړی وو. د پاور او انرژي ادارې په وینا چې 15,000 کورنۍ ته به مفت او نورو 15,000 کورنۍ ته به په نیم قیمت سولر یا شمسي توانایي د سیستمونو پروژه برابروي. نور تفصیل عظمت علی شارح کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بجونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسي سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,15,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15000 کورانو ته سولر سیستم ویړیا او نورې 15000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 10000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډېر دی او بجلی ډېره کمه ورکول کېږي او چرته چې بجلی ضایع کېږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو، نرښځیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قوراندازي
کېږي.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لک نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی و. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 2000 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي چې به پکې یو بیټرۍ، د لمر په رڼا چلیدونکي شیشې، پکې او بلبونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی و او خوشبینه دي چې د ګرمې د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3500 کسانو اپلای وکړي او ایپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کړه. مونږ کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره. خاص کرو
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژه باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړې دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د په صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونم ګران دي او هر یو شی ګران دي. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډېر زیات فائدہ تنور شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته ویړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشالو ته تاسو غوږی د سولې ورسان اپر ازلی سیدونکو د مارچ په ومه مشالو ته ویجی حکومت په ضلع کې د انټرنیټ سہولت لاته یو کال راځي بند کړی دی چې له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې د امنیتی حالاتو له وجې د انټرنیټ سہولت بند کړی دی. تفصیل اشتاق می سترا کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت د تېر یو کل راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سره روغا سیمې اوسیدونکی محمد عثمان مسید ویایي
مکمل طور باندې پراپر وزیرستان کے باندھ دی اور جب ہے نا سخت تکلیف ہونا ہے کہ کن اسٹوڈنٹوں نے یا کن گورنمنٹ کا بنا رودری لی یہاں دے لیے اپلائی کے پورا کی کانگڑی خان تھا رودری نے چار مور تین دزر علی پہ خرچہ رہی وسے ڈا کی اور اس کے جتنے کاروباری خالق ہے دوستوں جو سارا مقامات کے لیے انٹرنیٹ دیوا جی نہیں سکا دے یہ خوزی کروا کے سارا دے متعلق خبر اور کلا رہا ہے کہ سیکورٹی دیوا جی دا انٹرنیٹ نہیں رکھا والا جگہ کی سیکورٹی خطرات
د کوټکۍ سیمېنا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د ضلع خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
اپر وزیرستان سے 3G 4G نشتا دومره تکلیف تای و خالتا لگا یعنی دی وسڑی ستر گے چنه وی زکا جی دل تا چم کاروبار دا عبد بول پٹاپ نو سای نہ تو گری پیر لاج لای چی نہ چاتا لاج لای چی نہ تصویر لاج لای چی دی دنیا دے حال نہ خبر نہ دی نو بس بیا نس خواس عوام کوي چې کم اس کم رجادو یا خلق کا دلی بهر خیرا چه دی زامن دی ورینا دی چوک چاتا ایدا تا خرچیرو لازی نو بول خدا 3G 4G بحال کو
خود دی سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دینوم نوشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې ناسام امنیتی حالات په وجه د انټرنیټ سہولت د خلک ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا وی د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشالو ته تاسې غوږې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف له پاکستان غوښتي چې په مرکزي او صوبایي کچه د موسمي بدلون سره سمون لرونکي پروژو ته لومړیتوب ورکړي چې د طبي پیښو په وړاندې د سختو موسمي حالاتو په شمول د سیلابونو او وچکالیو ضد اقدامات پورته شي. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
دا آی ایم ایف ډلې پاکستان حکومت ته په خاري او کلیوالو سیمو کې د ماحول دوست پالیسو او منصوبو پیلولو او د توانای بچت کوونکي ودانۍ جوړولو سربیره د سیندونو، خوړونو او د اوبو لارو او ځنګلونو نږدې ودانۍ جوړېدو ته د نه پرېښودو او د دې پرته سخت کامونو پورته کولو سپارښتنې کړې دي. پېښور کې د ماحولیات محکمې ډایرکټر ډاکټر حبیب جان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
انوایرنمنټل فرندلی چې کوم بلډینګز دي دا غي ډېر زیات ضرورت ته زموږ ملک ته او څنګه چې زموږ ملک کوم دی د موسمیاتی تبدیلو په ضد کې دی او ډېر زیات نقصانات هم لګیا دی کېږي اوم شو د سیلابونو په شکل کې یا د هیټ ویوز په شکل کې. نو بهر حال دی کې خو آی ایم ایف عموم پاکستان ته ویلي چې تاسو دې کې ډېر غور وکړئ او دې سیز باندې پلاننګ سټارټ کړئ. نو بالکل دا خو یو ښه خبر راځي چې دې سایډ ته موږ لاړ شو. خاص کر چې کوم د ګرین انرژي یا د رینیوبل انرژي موږ سره پاکستان کې خو ډېر زیات د سولر عموم یو اویلیبلټي د سولر په شکل کې یا د ونډ انرژي په شکل کې. نو په کار چې هغه سیزونو طرف ته موږ لاړ شو هغه موږ ټریپ او د هغې موږ په بروي کار راولو.
دا چې د ماحول پام نه ساتلو او قدرتي ځنګلونو یا سیندونو لارې نیول او په دې ودانۍ کول څه منفي اغېز لري. نو پېښور پوهنتون کې د ډیزاستر مینجمنټ پروفیسر ډاکټر شاهنواز خان وایي چې دغه منصوب بندۍ نه کول له وجې پاکستان ته هر کال بارانونو او سیلابونو له وجې په اربون روپۍ زیانونه کېږي. دوی وایي یوازې په کال 2022 سیلاب کې 3.3 میلیونه خلک اغېزمن شوي وو، 1.5 لاکه کسان بې کوره شوي وو، شاوخوا 1400 خلک مړه شوي وو او په لکونو کورونو او ودانۍ ړنګې شوې وې. دغه ډول شاوخوا 800 څاروي هم مړه شوي وو او 10 بلیونه ډالر زیان پاکستان ته شوی وو. نو باید دغه زیانونو کمولو لپاره د خپل چاپیریال پام وساتو.
دغه نقصان کمېدو لپاره چې کوم پالیسي ده نو هغه عمدغه په کار ده چې مونږ کوم د اوبو لارې بندې کړې دي، کوم آبادکاري کوو نو هغه په داسې ځایونو کې په کار ده چې هغه بالکل د سیلاب د خطرې نه خالي وي. بیا چې کوم دی دا کوم ماحول دوست پلاننګ دی نو دا لازمی پکار دی ځکه چې که زمونږ ماحول خراب وي نو ډیفینیټلی زمونږ هغه سیلاب خطره به هم وي او هلته کې به چې کوم دی د لینډ سلایډنګ خطره به هم وي او داسې نور قسمه آفتونه به هغه موږ ته مخامخ وي ځکه چې د ماحول چې کوم دی دا د انسان د بچاو لپاره چې کوم دی غټ کردار ادا کوي. نو انشاءالله چې موږ به دغه آفاتونه قدرتي آفاتونه وي یا زمونږ د لاسونو کوم آفاتونه وي نو د هغې نه به انشاءالله موږ په هغې سره بچ شو. قدرتي چې کوم زمونږ تر نهرونه راځي، سیندونه راځي یا د اوبو څومره لارې دي هغه چې کوم دی موږ ریسټور کړو ځکه چې اوبه هیڅکله وي خپل لار چاته نه پرېږدي.
پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر بشرا خان وایي چې ودانې، لارې، کوڅې او سړکونه ټول د سیمنټو شو، ګاډي مشینري، کارخانې زیاتې شوې، ځنګلونه، پټي او باغونه کم شو. د ماحول چاپیریال لپاره جوړ ادارې هم توانمن نه دي. او بل غټه خبره په دې باب له سیړنې او یا سیړنیز مرکز پاکستان یا خیبر پښتونخوا کې نشته دي چې حکومت ته صحیح وړاندیزونه ورکړي د کم په وجه چې ماحول هم پاک وساتل شي او قدرتي افتونه به هم کم شي او ځاني او مالی زیانونه هم.
یو چې کم شي ډېر زیات روان دی هغه داري چې زمونږ لینډ یوز پالیسی نشته چې د چا کم لینډ نه بس پاغي باندې هر قسمه دغه کولی شي. موږ چې کم فارست یا اګریکلچر زمکه ده هغه کنورټ کیږي څوک پرې مارکیټ جوړ کړي، څوک پرې بلډینګ جوړ کړي، څوک پرې جوړ کړي، څوک پرې سر. نو هغې کې موږ سره دې وخت کې یو ټرم یوز کیږي هغې ته هیټ آیلینډز وایي. بلډینګ یا داسې قسمه کنسټرکټډ اینټیټي چې کومه وي که نه هغه په خپله هیټ جنریټ کوي، کنټریبیوټ کوي ټو د گلوبل وارمنگ یا ہیٹ انڈیکس اگر سر زیادتی گی. دیکھ اتنے میں خبر دادا چھے کم مٹیریل یوز کی گی تاکہ کی چھے کم وینٹیلیشن یا سیزونہ کی گی اگا انوائرمنٹ فرینڈلی نہ دی.
تیر کال اکتوبر میاش کے پاکستان دا آئی ایم ایف نا پا رسمی ڈول خواست کرده ہو چھے دا او ارب ڈالر مرس تو سرے سبان دا یو ارب ڈالر دا موسمی بدلون مخنوی پروجو لپارا ہم دویتا ورکلی. تیرہ میاش فبراری کے دا موسمیاتی بدلون پا آڑا دا برید پاکستان پنم دا ڈان میڈیا گروپ پیغونڈا کے وزیراعظم شہباز شریف او د سینټ چیرمن سید یوسف رضا ګیلانی خپل ویناګانو کې ویلو چې پاکستان موسمیتی بدلونونو خطرو سره مخ دی او بیا هم په نړیوال کچه د کاربن اخراج د پاکستان په برخه 1% هم کم دی. خوای دوی یو شور منصوبې داسې دي چې ماحول دوست دي او هڅه کوي چې په دې اړه نور هم خصوصي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشالو ته تاسو غوږی د روانې غړې نوې برخې ته راورسېدو. تاسو ته به دوه خبرونه مهمې برخې وایم، بیا درته اونیزه خبرونه حجره لرو. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر ایمل ولی خان ولسمشر ته یو لیک استولی دی چې پکې په روانو نامنې اندېښنه ښودلې ده او د دې ترڅنګ د پارلمان د غړې غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. وفاقي حکومت یا د ولسمشر ماڼۍ په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا پاکستان تحریک انصاف دا خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وایي چې دا یو پوښتنه ده که د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې بینو، افغانستان خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري، وسله وال هلته ولې نه ځي؟ نوموړي دا خبره پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. بلخوا د پاکستان فوج او وفاقي حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو حکومت وایي چې بې له توپیره ټولو وسله والو ضد عملیات کوي. اوس لژمنې سرسم درته اونیزه خپرونه حجره لرو. په نننۍ حجره کې به تاسې د افغانستان د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ نو اوسېدونکو خبرې واورئ. د خپرونې کوربه نجیب الله الوخیل دی.
حجره د کلیوالو او سیمه ایزو مسلو په هکله د خلکو باسونه او د حل لارې.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د مشال راډیو د حجره د دیو نه خبرونې ته په خیر راغلی. زموږ هیله ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دیو نه خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګوربز په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګوربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بدر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجره د دې خپرونه دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاس وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګوربز په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه الوخیل صاحب چې ګوربز ته راغلی، حجره ته راغلی. ګوربز عموماً کې یو قوم ده. ګوربز بیا ګوربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوي دي چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او ضیاءالدینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري، دودو کلتور او عنعنات یو شان دي، خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري، دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډیری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکې او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنعنات دي. انشاءالله تعالی تر ډېره مونږ هم ژوندي ساتلې دي او په هغې لاره روان یو. اوس هم په ګوربزو کې په بېلابېلو وختونو کې بېلابېلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه بېلابېلو پیښې چې رامنځته کېږي په هغې کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي، که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګوربز ډېره پراخه سیمه ده، ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
الوخیر صاحب، ډېره مننه، دا دم ډېره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډېریو سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسسات هم غږ دی چې ګوربزو ته راشي، د ګوربزو له لورې پرتي سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب لخمر غزمو که استاد صدا مجمع طول رون اندی په مسائل پوی او روخان زوانندی آیا کله مداستون ز پډلې ز تو غزوی مسولینو او نړیوال مؤسسات سره شریکی کړی دی
دا زموږ فایل و د زوانانو ان شاء الله تعالی پراتونکې کې پلان لرو چې ستونزې له حکومتي چارواکو ډونرانو او حتی اړوند مؤسسات سره شریکی کړو لدیم مخ کې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستونزې د ګوربزو حکومتي چارواکو مسولینو او اړوند اداراتو ته ورسوي نو موږ پلان لرو چې انشاءالله تعالی شتا ستونزې ولیکو درکې کو بالاخره هغه مرجایو ته ولژو چې واقعین دوی مسولیت جوړې کړي چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو ښاغلی شاهین افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خمرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري
لومړی کخبال خیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګوربزو ته راغلې زموږ حجرې ته راغلې زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسؤلینو رسوې پوښتنې ځواب ته به راشم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي ځینو په کچکي لارو ځینو په سمې لارو یا مقصد د ویزو باندې ځي خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بېلابېلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي نو دی یوه لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونو نشتون دی حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي په هغې کې موږ برخه نه لرو ګوربز
په ګوربزو کې علمي اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده
بلکل الو خیل صاحب ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو نو د غوی لفرام شتا فرصتونه مناسب نه دي ځکه یو شخص چې تقریبا 12 14 15 سنت تر شلو کلو پورې په علم کې په هنر کې د غیب خصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي نو فکر دا چې هغه ته باید خپ فرصتونه ورکړل شي
نواز شاهین تاسو مخ کې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد جوړ وي د دې خلکو ډیره گزاره صدا
نو خلص محترم دلته دغه سوبله زکه زموږ خټول هواد خدای ما کوي جړې او ډاګ دی کنه نو زموږ پول سوالای کوم د چکرې فرصتونه نشته اقتصادم تریو ځای جوبل شوی خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنۍ ته حلاله نفقه ګټي او څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی یا حتی لومړی اسنتیاو لکه بازار ته تک چې دی زده کړی د فرادي مشمانو تک دی هغه هم نشي کولای خپل موټرونه نه لري لاغه ځای کرایې زیات دی په سیمه کې د مکاتب نشتون دی نو ډیر ستونزې دي
د ستونزو سره سره د خلکو خوانې روزن سره لیوالتیا څنګه ده
الو خیل سه محترم دا غد زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي دا چې موږ ټول په ډیرو سخت شرایطو کې تر دغه ځایم ځانونه سوال دی چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم د هنر د تګي دي ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر د ډېرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي
اظهار صاحب ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار ته پیدو کوو مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي
هدف هم دغه و چې ځوانان راویښ شي ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و خو دا به ان شاء الله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي مونږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات نور نوښتونه مو وکړو او نور ستوندې چې تا ویلې چې تاور باندې فکر کړای دا موږ مخکیم یادونه وکړه چې په ډیرې لري پرتی سیمه کې حتی موږ مکتب نه لرو چې وشته مساده ده څلور وشته پنځه وشته مساده ده نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نور نړیوالو ډونرانو غوړو چې ګربزو ته راشي سرمایه گذاری وکړي او هلته صحیح خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي سو ګربز په لستوندې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه، واقعا ګربز پراخ او هوار سیمه لري، ښه جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لیدې ځای تیریږي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به دلته پانګونه ګټوره وي؟
الله خیر صاحب، تاسو به هم لیدلی وي ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شته، د پاکستان سره ګډه لګېدلې ولسوالۍ ده، د تجارت باروړونکي موټر اخوا او دیخوا ځي، نو دغه ساحه بهي تجارت ته پانګونې ته برابره ده. نو هر څوک چې راشي حتی په خو بد ورځو کې الله خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځو کې راځي هلته ساتیرای کوي. نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پنګونې واس څوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین، څه فکر کوئ د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه دی؟ طبیعي دی چې د خونیز چاپیریال لپاره خوانځي د خوانځي ودانۍ مسلکي خونکو کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي، دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
الخیل صاحب، په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنی دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول پکار وي، مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي، مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړی یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه بایا موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي. که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، الوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي. نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښه والي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرد تر ټولو مهم څه دي. نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوندو مراجعو او مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړی. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشتون دی چې دا بېخي لویه ستونزه ده. نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته یا زموږ هغه کلی چې بېخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو کتابڅو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دي هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېږل شي. نو دغه مهمې غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بې اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده. زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ورکوي، بلې اداراتو ته ورکوي، ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دی شوي. الله خیر صاحب، تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارک چې دا مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي. ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
Thank you. دلوی لوی قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلگے دچا دسڑ لگے لی دیش کنا ستا دسلو او طوفان نو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے والم ستا چپو چپو سندھ نو پنم لے مرا ڈکشو سسو لے والم حسن چون دخلی وستل کو فرشی حسن تاتم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا آوے دیش جنا ستا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزلو لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار صدر تو کی جہان جانم ستاد دو زخل لڑمان توبا صدر تدا لڑمان جانم در تد گیڑ دو زخت شکر سو التش استاد دو خونو خشا دل کد دغا کسابان خوراک خل تد ہوا خماران خوراک نہ مزان تور پرو او نسبین پاتشو نہ د دنیا شو نہ د دن پاتشو دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لگے لی دیش کنا
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې دی خبرونې ته چې د خوست د ګربزو له ځوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربزو د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوست کې د سپرلي شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب تاته ښه راغلاست او ځانګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه دې ګلیل پوښتنې ته دې راځم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینی. انشاءالله هم دغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي. خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له موسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او موسسات په دې برخه کې تر اوسه پوره چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي. مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري. مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارانه او موسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. انشاءالله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ دا د سړک پر ژی باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شیریال یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر کړی محصول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیات ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عامه پوهاوی وکړو، مؤثره عامه پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته
ورسیږو او دا ستونزه شریکه کو دا چې وخت محدود دی. هغه ماشومان چې په کور کې تر وو کلونه پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي، او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي باید وخت ځای نه کړي، سمدلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللی، او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هیلمن هم دی. هیلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مباین کې په څلوېر قومونو باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی زه چې هغه جملې نه یم او تاسو نفره تقریبا دی.
څنګه ده هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په د مسافرت باندې ولور دی، هغه یغزین خپل چې څلوس تروري وي ته ارلژی د خپل گزاره فکی.
هیلمن سه په خارجي هیوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار اوریدلی، هغه دا چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي
ان سفر د غاغ وشتنه وي د غای هدف چې باید مشکې مولا خوري کی تکلیف کی دوله داسې وا اقتصادي بنسټ جوړ کی چې ترڅو په دارتلون کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د جون او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې په سنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوې هم ده، او خلک خپل دا غواړي بدون دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي، هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ مشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ با اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تڼۍ سرای د پاکستان سره سرحد لري، هغه کې ژوره سیمه ده، یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بډر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخی کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپل پوهیږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورزو ده چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه، مگر لروی اغو کلو تموک زنونه راسو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم دی اوسنی اثر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویق کو ترڅو خپل مشمان په خونځیو کې شامل کړي.
نور نواز شاهین صاحب، په پای کې کچیر هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریک کړئ چې فکر کوي که عملی شي د دې زائد خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خیل سه محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به موږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا غدا چې زموږ ولسوالي چې یو سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرخه، نو په دغه باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا ډیره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یو ته پرخي ولسوالۍ هم د وګان سیلانیان راځي، دلته په اکثریت هغه سهو کې چې سیلانیان وځي او به ډیر ژوري دي، هغه ته د برمو وستل، د سګانو وستل چې دی ونو دی فارم ډیره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې په هغه سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو، مټک شي، نورې ونې شي، نورې ونې شي، خو د هغې دپاره موږ ته لویه ستونزه دي، اوبه نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولی شي چې یو باند جوړ کړي، نو یو کوچنی باند دې موږ ته جوړ کړي، او د برمو او سګانو ویستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دا هم باید وکړي.
د حجرې د روانې خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واورېدې. موږ د دې خپرونې له محتوا او سره سم دا مسلی د خوز د کلو پر اختیار رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخی تکی خودی نو موری په جواب کې داسی ویل
لله الحمد د خوز په مختلف ولسوالیو کې د انکشاف دهات کلو پر اختیار رئیس له خوا سرویګونی شوې دي او بعض ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي او د کوم په الحال په ګربز ولسوالیو کې شي د خلکو له خوا شي مقصد د کومه سرک یا کوم لیاري او جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو پی نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالیو کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه اخلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوڅې همداشانو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شوي وي هغه سپکو خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ څه بوندې شپېته پروژې مونږ په دا کې سروې کړي دي او مرکز سره شریکې شوي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته، مدارې شته او پلونه شته. هغه ضرورتونه چې د خلکو په دسهو کې دي الحمدلله مونږ یې کلو بیا روانې پراختیا ریاست او نور څومره ضدحله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. ان شاء الله پابندی کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي. دې بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کوو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درې شپېته پروژې مقصد سروې شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او داسې سرکونه ورکې دي. ان شاء الله دې ته امید شته چې د بعد لن وخت کې دې فعالیتونه کورنه بیا شروع شي.
درنو اوریدونکو زموږ د حجرې خبرونه چې د افغانستان د خوز د ګربز ولسوالۍ لیاو شمیر ځوانو فعالانو سره چمتو کړي وه تر همدې ځایه وه. هیله ده خوښه شوې به مو وي. تر یوې بلې داسې خپرونې له تاسو اجازه اخلو او د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. خې چارې
کانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا دیکھ لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نکوت داد پلار نکوت کھلے کا بات کا کھلے کا بات کا دیکھ لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.